سلامونه په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې دي. زه سفی ولستان اگزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو ایم پایل په خبرونو کوو. د پاکستان په سویل ختیځ کې په وزان مرګ بریټ کې لکټر لګت څلور کسان وژل شوی او لدیر شنور ډیر ژوبل دي. وژل شوی او ټاپیان ملیشا ځواکونه دي چې په یو بس موټر کې روانو. د سیمې د پولیسو یو مشر روشن علي رسنیو ته ویلي چې دغه ځانمر ګبریت شنبه مازدیګر مهال د بلوچستان په تربت سیمه کې شوی. دغه په خبره ځانمر ګبریتګر د یو موټر په واسطه د ملیشا ځواکونو بس هدف وګرځو. ویره شته چې د مرګ ژوبل شمیر لا تر دې لوړ شي. بلوچ لیبریشن آرمی بی ایل ای د دغه برید مسؤلیت منلی دی. د پاکستان پلازمین اسلام آباد کې ډیره افغان کډوال وایي نن شنبه هم د افغان کډوالو د نیولو لړۍ روانه وه. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مشر میوند عالمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل هره ورځ افغان کډوال تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته د اخراج لپاره حاجی کیمپ ته لیږل کیږي. په اسلام آباد کې د افغانانو د نیولو او کور په کور تلاشۍ لړۍ له تیره سهشنبه پیل شوې او دا مهال لسګونه نیول شوي افغان کډوال په حاجی کیمپ کې ساتل کیږي چې ځینې یې ښایي افغانستان ته وایستل شي. پاکستان د 2023 کال د نومبر له لومړۍ د بیا اسناد افغان کډوالو ډله ییز اخراج پیل کړ. له ایران هم د افغان کډوالو د اخراج لړۍ روانه ده. د هوا پیژندنې ریاست سره له سبا یک شنبه تر پنج شنبه د سالنګونو په ګډون د هیواد په مرکزي او شمالي ختیځ ولایتونو کې د هوا د درجې د ټیټېدو اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په خپل خبرداری کې نه دی ویلي چې هوا په څو درجو ټیټېږي. په همدې حال کې د طالبانو ټولګټو وزارت د درنې واورې له کبله د څو لارو د تړل کېدو خبر ورکړی. د دغه وزارت ویاند محمد اشرف حقشناس ویلي د سالنګونو لویه لاره د ټرافیکو پر مخ تړل شوې د غراز د غزنی مالستان او ناور د جاغوري او اجرستان ولسوالي سړکونه او د بامیان د قوناق ابخول کرمان او شاتو کوتلونه او د دې ولایت د پنجاب ولسوالي د دهنه سیا مسیرونه هم د واوري ورخت لامل تړل شوې. نن یک شنبه هم د افغانستان په وشتو ولایتو کې د بارانو واوري د دوام اټکل شوې وو. د کرکټ مینوالو ته دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د زیمبابوې په وړاندې په ټیسټ لوبه کې 215 منډې مخکې دی. افغان لوبډلې په خپل دویمه پاڼۍ کې 291 منډې کړي او لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. د شنبې مازدیګر مهال باران د دې سبب شو چې افغان لوبډله د ورځې پاتې اوورونه ونشي لوبوله. تمه کېږي سبا سهار افغان ټیم بیرته خپل لوبه پیل کړي. د افغانستان لپاره په دې پاڼۍ کې د رحمت شاه 109 او ورسره د عصمت عالم 46 منډې یادولو دي. عصمت عالم به سبا له راشد خان سره لوبه پیل کړي. افغانستان به د خپلې دویمې پاڼۍ په پای سره زیمبابوې ته هدف ټاکي. دا ټیسټ لوبه د زیمبابوې په کوربتو په بولاوایو کې د جنوري له دویمې تر شپږمې ترسره کیږي. خبرونه موریدل کولای شي د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته یو نوې تیرنه کوي چې د افغان خزونجونو پر زده کړو کار بندیز د غیواد اقتصاد په کلنی ډول 1.4 میلیارد ډالر زیان رسولې. لکارا یو محرومه خزه وای
او روس تلدی چې کله لوس پیمره لا سوار کړل په کورن باندې ناستیو. متاسفانه موږ زیاتره اقتصادي ستونزو د غدر څنګه ونی ستونز سره مخامخ.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي په تیر دریو کلو کې په افغانستان کې د دینی مدرسو خوندیو نږدې زر نوې ودانۍ جوړې کړې. خو افغان نجونې بیا څه وای؟
طالبانو په همدې تعداد سره خوندې هم جوړ کړې دي خو مګر دا موږ ته په درد نه خوري او دا بی عدالتي ده چې یوازې ودانۍ جوړې کې خونجونو ته د تعلیم اجازه پکې نه ورکول کیږي.
کابل او څو نورو ولایتونو کې درنه واوره وریږي. د واورو د اوبو د مدیریت لپاره باید څه وشي؟
موږ باید کوشش وکړو چې واورې څخه د اوبو په مدیریت کې سمه ګټه پورته کړو. له ټولو د کابل ښاریانو نه هیله دا ده په خپلو کورونو کې اوبو د جذب په خاطر کوچنۍ څاوي ولري.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو نوې چیرنه خې چې په افغانستان کې د خوځو اونجونو پر زده کړو او کار باندې دغه هیواد اقتصاد ته په کلنی ډول 1.4 میلیارد ډالر زیان رسوله. دغه چیرنه د متحده ایالاتونو د پانتون د پروفیسور لخوا تر سره شوې چې دا شمیره د افغانستان په ملي عاید کې د 2% کموالی ښکارندوی کوي. اخو یو شمیر میرمنې چې د طالبانو د محدودیتو له امله وزګار شوې د خپل اقتصادي وضعیت له خرابوالي شکایت لري. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
د وینوې چیرنې لمخې په افغانستان کې د خصو انجنونو پر کار او زده کړو بندیز د دغه هیواد اقتصاد ته په کال کې 1.4 میلیارد ډالر زیان رسوي. دا چیرنه چې د متحده ایالاتو د ارکنسا پوهنتون د پروفیسور هری انتونی پیترینوس لخوا د نړیوال بانک د زده کړو برخې کارپو راجا بنټوی کټن او د امریکا د پوهنتون اقتصاد پور اف یو دین نجم په همکارۍ ترسره او د جنوري په 3 نیټه خپره شوې په افغانستان کې د خزو د زده کړې پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو تمرکز کوي. په دې څیړنه کې راغلي چې دا شمیرې د افغانستان په ملي عاید کې 2% کموالی ښیي. څیړنه په ډاګه کوي چې د نجونو پر زده کړو د بندیز د هرې ورځې په تیرېدو سره نسلونه نور هم شاته کیږي، اقتصادي زیانونه ډیریږي او د میلیونونو ماشومانو او ښځینه متشبسینو هیلې له منځه ځي. په دې څیړنه کې چې په افغانستان کې د 2001 او 2021 کلونو ترمنځ د نجونو د زده کړې ټولنیزې ګټې پرتله شوې راغلي، د دوی پر زده کړو پانګونه نه یوازې د میرمنو لپاره بلکې د ټولې ټولنې لپاره دوامدار اقتصادي او ټولنیزې ګټې راوړي. دا څیړنه په داسې حال کې د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره د میرمنو پر زده کړو او کار ټینګار کوي چې د طالبانو حکومت د 2021 کال په اګست میاشت کې پر دې هیواد له بیا واکمنېدو وروسته د افغان جنو خوځو په هر ډول زده کړو او کار بندیز ولګاوه. یو شمیر میرمنې چې د طالبانو د دې بندیزونو له امله بیروزګاره شوې وي له خورا بد اقتصادي وضعیت سره لاس او ګریوان دي. دوه میرمنو چې نه غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نمونه په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
شپږ ماشومان لرم، زه د کورنۍ سرپرست یم، پرته له خدای بل هیڅوک نه لرم، 2000 کرایه ورکوم، د برق او د اوبو پیسې ورکوم، ماشومان مې ټول وړ دي، د کار نه دي چې ډوډۍ راته وګټي. ما کار کوو، درې کاله مې پخلای کوو، 15000 مې معاش و، خو کله چې طالبان راغلل وزګار شوم.
وروسته لدی چې کله لوز پیمر الله سوار کړل په کورن باندې ناست یو، متاسفانه موږ له زیاتره اقتصادي ستونزو د هغه تر څنګ د رواني ستونزو سره مخامخ یو. په دې توګه چې موږ له خپل فامیل سره لاس ورکړو او سره وجه په وجه کار وکړو کورن کې ناست یو.
په ورته وخت کې د اقتصادي چارو پو عبدالنصیر رشتي هم د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره د میرمنو او نجونو د ونډې پر اړتیا ټینګار کوي.
هغه ټولنه کې چې ښځې عمده رول ونه لري هغه ټولنه نسی کولای چې ترقی وکړي یا په خپل پخو ودرېږي. که چېرته دوی ونسی کولای یا زمينه د کار او اشتغال ورته د باندې مهیاني، نو متاسفانه چې د فقر کچه هم زیاتېږي او دی ډیر د دوی کورنۍ د ماشومان د دې لسنځ سره مواجه سي.
دا په داسې حال کې دا چې څه باندې یو کال وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو ان ډی پی راپور ورکړی و چې د میرمنو پر کار د طالبانو بندیز د افغانستان اقتصاد ته په کال کې 1 میلیارد ډالر زیان رسوي.
دا زما حق دی.
د شزو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماخام له 2 تر 8 بجو په ژوندې بڼه له ازادي راډیو واوري.
د طالبانو د حکومت د پوهنی وزارت ویلي په تیر دریو کلو کې په افغانستان کې د شاوخوا زر دینی مدرسې او ښوونځي جوړې کړې دي. دغه وزارت چارواکو دا هم ویلي چې له تیر یو کال راهیسې د دینی مدرسو په ګډون د شاوخوا 1500 ښوونځي ودانۍ بیا رغولي. له زده کړو یو شمېر محروم نجونې او د زده کړو د برخې فعالان بیا وایي افغانستان د دینی علومو تر څنګ عصري زده کړو ته اړتیا لري او په کار ده چې د ودانیو د جوړولو پر ځای د خونځو دروازې د نجونو پر مخ خلاص شي. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت پر افغانستان د بیا واکمنۍ له پیل راهیسې د سلګونو دینی مدرسو او خونځو لپاره د نویو ودانیو جوړولو خبره کوي، لزدا کړو راګرځول سوي یو شمېر نجونې او د زده کړو د حقونو فعالان نیوکه کوي چې دغه ودانیو د جوړېدو ترڅنګ باید د نجونو د زده کړو لپاره هم زمينه برابر شي. دوی د نجونو لزدا کړو پرته د خونځو لپاره د ودانیو جوړول سمبولیک بولي. د طالبانو د حکومت په هنه وزارت بیان منصور احمد حکمت حمزه ویلی چې پر افغانستان د طالبانو د بیا وکمنه دوله پایله تر اوسه په ټول هیواد کې 902 بیا د دینی مدرسو او خوانځو لپاره نوې ودانۍ جوړې کړې دي. نو موړي د طالبانو تر واک لاندې له ملي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي د غرازی لتیریو کل رئیس د دینی مدرسو په ګډون د 1500 خوانځو ودانۍ هم بیرته رغولې دي. خو لز دکړو راګرځول سوي انجونی وایي چې ټول په مساوي توګه د دینی زده کړو ترڅنګ عصري زده کړو ته د لاسرسي حق لري او یوازې د خوانځو د ودانیو جوړول سمبولیک او غیر عادلانه اقدام دی. د خوست ولایت اوسیدونکو هریوا چې د ووم ټولګي زده کوونکو او د طالبانو د حکومت لخوا زده کړو محروم اسوه ازادي راډیو ته وویل
په داسې وخت کې چې شپږم ټولګي څخه پورته پنجونو باندې زده کړې بند شوې دي. طالبانو په همدې تعداد سره ښوونځي هم جوړ کړي دي، خو مګر دا موږ ته په درد نه خوري او دا بې عدالتي ده چې یوازې ودانۍ جوړېږي خو نجونو ته د تعلیم اجازه پکې نه ورکول کېږي.
د کابل ښار اوسېدونکې راهله بیا د نهم ټولګي زده کوونکي وه چې ښوونځي یې پر مخ وتړل شول. د هم ازادي راډیو ته وویل
وختي نیمه پایکر از جامعه فلج باشن و یا به طور مکمل غیر فعال باشه، یعنی شما فکر کنید
کله چې د وی ټولنې سم نیمایي یعنی نجونې فلج یا په بشپړه توګه غیر فعالی کی، تاسو یې تصور وکړئ چې پر دې ټولنې به څه راشي. بل اسلامي امارت هم غوښتنه ده چې د دې مدرسو ښوونځیو جوړولو تر څنګ دي
په همدې حال کې د افغانستان د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال او د زده کړو د حقونو فعال محمد صدیق پتمن ټینګار کوي چې د ښوونځیو یا دینی مدارسو ښوونیزو مرکزونو ودانیو جوړول یا نورې اسانتیاوې رامنځته کول باید د ټولنې ټول وګړو ته په مساوي توګه د زده کړو زمینه برابره کړي.
څه شی چې مهم دی، د دې نه نجونې چې د ووم ټولګې نه شروع کړي تر ورسم ټولګې پورې ګټه نه شي اخیستل. موږ غوښتنه دا ده چې موږ داسې د معارف نظام ولرو چې هغه د ټولو دپاره وي، نجونې او هلکان دواړه په جلا جلا توګه د هغې نه استفاده وکړي او درس پکې د ښوونځیو جوړول په دې معنی نه دي چې د نجونو د تعلیم تشه ډکه شوې ده، خو د نجونو د تعلیم تشه پاکول ځای ده.
ښاغلی پتمن دغه راز له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو د نجونو د تعلیم اړوند هڅو او فشارونو ته دوام ورکړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې بندې کړې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته
په غزه کې یو اربیا د لزګونو کسانو د وژل کېدو خبرونه ورکړل شوې. بل خو د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې د اوربند ټینګښت لپاره مذاکرې پیل شوې دي. په غزه کې په څه کم 15 میاشتنۍ جګړه کې د وژل شوو کسانو شمیر له 15,000 او 200 زیات دی. بل خو په غزه کې د اوربند ټینګښت لپاره پرون په قطر کې د سولې مذاکرې بیا پیل شوې دي. د واشنگتن لخوا پر اسرائیل د لزګونو میلیارډ ډالرو په ارزښت د پوځي تجهیزاتو د پلور په اړه هم یو موافقه پیشنهاد شوې ده. تفصیل په دغه رپورت کې.
د حماس تر ولکې لاندې د غزي روغتیا وزارت پرون جمعه ویلي چې د مخکنیو 24 ساعتونو پر مهال د فلسطینیانو په دغه قلمرو کې 950 نور کسان وژل سوي دي. له دې سره د دغه وزارت په وینا په څه کم 15 میاشتنۍ جګړه کې د وژل سوو کسانو شمیر 15,000 ته ورسید. د غزي روغتیا وزارت په یوه اعلامیه کې نن شنبه ویلي چې په دې جګړه کې د ټپیانو شمیر 1,800 ته رسیدلی دی. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې لومړی حماس ډلې چې د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنې تروریستي سازمان ګڼي د 2023 میلادي کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل ناببره حمله وکړه. په هغه حمله کې 1,200 کسان ووژل سول او شاوخوا 250 نور یرغمل سول چې ویل کېږي شاوخوا 100 کسان لا هم له حماس ډلې سره یرغمل دي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت کانګرس ته د هغې موافقې په باب اطلاع ورکړې چې له مخې پر اسرائیل د 8 میلیارډ ډالرو په ارزښت د وسلو د پیرودلو پیشنهاد سوی دی. د رویټرز خبری اجنس راپور له مخې په دې اړه د امریکا د متحده ایالاتونو یو چارواکي پرون جمعه خبري کړي او واشنگتن د خپل متحد اسرائیل ملاتړ ته دوام ورکړی چې په غزه کې روانه جګړه د لسګونو زره کسانو د وژل کېدو سبب سوې ده. په دې موافقه کې چې باید کانګرس کې د استازو جرګه او مشرانو جرګه هم تصویب کړي، د جنگي جټ الوتکو د مهماتو، جنگي هلیکوپټرو او د توپونو د مرمیو پلور شامل دی. د امریکا د خبري ویبپاڼې اکسیوس د راپور له مخې په دې موافقه کې کوچني بمونه او سرګلولې هم شامل دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د دې موضوع په باب د تبصری غوښتنې نه دي ځواب کړي. پرون جمعه د قطر پلازمینه دوحه کې په غزه تړانګه کې د اوربند ټینګښت پر سر د غیر مستقیمو مذاکرو د بیا پایل خبر ورکړل سو. د حماس ډلې یو لوړ رتبه چارواکي باسم نعیم ویلي دغه مذاکرې په غزه کې پر دایمي اوربند او له دغه قلمرو څخه د اسرایلي ځواکونو پر وتلو متمرکز دي. قطر، مصر او د امریکا متحده ایالاتونه چې د اوربند هڅو منځګړی توپ کوي لمیشت رهیسی غواړي د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ مخامخ مذاکرو ته زمینه برابر کړي، خو دغه هڅو په غزه کې د روانې جګړې د ختمولو لپاره لا کومه نتیجه نه ده ورکړې.
له خبرونو ور اخوا،
په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو د برېښنا د پرچاوي په ډیریدو سره یو شمیر خلک د برېښنا د نشټوالي په وخت کې د رڼا د برابرولو لپاره له بیلابیلو لارو کار اخلي. یو شمیر کورنیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل هغه وسایل چې دوی د رڼا لپاره کاروي اکثر وخت یوازې د لنډې مودې لپاره رڼا ورکوي او د برېښنا ښه بدیل نشي کېدی. دوی په خبره د دې ستونزې د حل لپاره تر ډیره له ګازي څراغونو، جنراتورونو، د لمریزې برېښنا له سیستم یا سولرونو، له چارجي څراغونو او شمعې څخه کار اخلي. جزئیات د سنا کاکړ په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د ژمي په تیارو، اوږدو او سړو شپو کې د برېښنا د نشټوالي له امله ګڼ شمېر کورنۍ له ستونزو سره مخ دي، خو کورنۍ د خپلو کورونو د روښانه کولو لپاره کومې لارې چارې کاروي او آیا دا لارې د برېښنا بدیل کېدای شي او بسنه کوي؟ له کلونو راهیسې په افغانستان کې د ژمي په رارسېدو سره ښارونه او ولایتونه د برېښنا له کمښت او نشټوالي سره مخ دي، او له همدې امله هره کورنۍ د خپلو کورونو د روښانه کولو لپاره له بیلابیلو وسایلو کار اخلي. د کابل د کوتل سرسیمې اوسیدونکي طوفان رهنوار د ازادي راډیو ته وویل چې دوی د خپل کور د رڼا کولو لپاره ګاز کاروي.
زمانی که برق نمیباشه معمولا از گاز استفاده میکنیم به خاطر روشنی خانه.
کله چې برېښنا نوی د ګازو یو کوچنی ډبه ده له هغې کار اخلو. له پاور بانک څخه هم استفاده کوو چې په سر یې یو څراغ وي، خو دا یوازې د یوې کوټې لپاره وي. د نورو کوټو، دهلیز یا حویلي لپاره نه استفاده کیږي. غواړم یو سولر واخلم، خو کله مې چې بیا کړ لس یا یولس زره افغانۍ یې بیا ده، خو که د ټلویزیون یا د موبایل چارج لپاره یې کار واخلو ډېرې پیسې کیږي.
استفاده کړم به مې اندازه مصرف مې. اگر ما بخویم ټلویزیون فعال کړم، چیزای دیگه از برق استفاده کنیم رو نمیتونیم.
د کابل خاری او بلوسیدون که محفوظ پر یاد ازادی راژیو تا باویل
تاسفانه ای که در افغانستان برق کم است و
لبد مرغ پا افغانستان که برېښنا ډېره لګوي. په 24 ساعتونو که مو و یا 8 ساعت برېښنا لرو او په زومی که دا ستونزه ډېره وي. موږ لاسي چراغ او چارچي چراغونه کارو، خدا د برېښنا ځای نشي نیولای او ډېر وخت لپاره کار نه کوي.
زیاتې به وجود میره و دراز مدت پاسخو هم نیست.
د پلازمینې سربیره د افغانستان د نورو ولایتونو اوسیدونکي هم له دې ستونزې سره مخ دي. د خوست ولایت اوسیدونکی امین ګل سبا په دغه ولایت کې د برېښنا له پرچاوي څخه شکایت کوي او وایي چې د برېښنا د نشټوالي په صورت کې له للمریز سیستم یا سولر څخه کار اخلي.
د برق په نه موجودیت کې بیا موږ په کور کې د سولر سیستم برابر کړی دی. دا یوازې د برق د کور د روښانولو لپاره ترې ګټه اخلو. سلجا او د نور کارونه موږ نشو کولای ځکه دومره ظرفیت نه لري. یعنې ظرفیت یې کم ده. یوازې چې څراغونه روښانه کړي دې لپاره ګټه ترې پورته کوو او بل د اوبو لپاره، د اوبو پورته کولو لپاره هم ګټه ترې اخیستی شو.
د بادغیس ولایت د مقر ولسوالي اوسیدونکي محب الله محب ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې هم خلک د برېښنا د نشټوالي پر مهال له بیلابیلو لارو کار اخلي.
رښتیا هم کله د ژمي موسم کې برق مشکل لازم بیا برق نه وي، نو د معمول د عادت سره سم د خلک څوک د جنریټر څخه کار اخلي، څوک د بیټرۍ سولر د بیټرۍ څخه کار اخلي، چې بیا په سولرو چاچی یا د ماشینانو چاچی، څوک یو قسم برقونه په بازار کې خرڅیږي چې هغه بیا چاچی، څوک د دې څخه کار اخلي، څوک د شمی څخه کار اخلي.
خو د کابل او ولایتونو اوسیدونکي په داسې حال کې چې دغه د حل لارې په لنډه موده کې ګټورې ګڼي، خو وایي د دې ستونزې حل په بشپړه توګه د انرژي پایښت لرونکي او ارزانه د حل لارو ته اړتیا لري. و مغوختل په افغانستان کې د برېښنا د پرچوي د کنټرول په اړه د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت و پوښتو، خو ویاندې حکمت الله میوندی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د 2024 کال د دسمبر 28 نیټه باختر خبری آژانس د برېښنا شرکت په حواله خبر ورکړی و چې د انرژي د تولید لپاره د حرارتي دستګاو په کارولو سره یې په افغانستان کې د برېښنا پرچوي کمه کړې ده. د افغانستان برېښنا شرکت ویلي و په کابل کې د ترخیلو د انرژي د تولید د حرارتي دستګاه په فعالېدو سره یې پر هیوادوالو د برېښنا پرچوي کمه کړې. د یادې ادارې د معلوماتو له مخې دغه حرارتي دستګاه په 105 میګاواټ انرژي تولید کړي او د نورو کورنیو او وارداتي سرچینو تر څنګ به هیوادوالو ته د برېښنا په رسولو کې اغېزمن وي. د افغانستان برېښنا شرکت ادا کوي په دې برخه کې له ډېرو هڅو سره توانېدلي چې د 13 کلونو په پرتله د برېښنا په پرچوي کې د پام وړ کموالی راولي. خو یو شمیر خلک په ځانګړي توګه د کابل ښار د ځینو سیمو اوسیدونکي ادا کوي چې ځینې وختونه دوی د ورځې یوازې 2 ساعته برېښنا لري.
تاسو اوریدونکو کولای سئ چې په دری ژبه هم پر خپل بیلابیلو مسایلو خپل صوتي پیغامونه د واتس اپ له لارې راولېږئ. زموږ د دری برخې د واتس اپ شمیره ده 0000422111. شمیره بیا تکراروم 0000422111.
شماره های تلفن را من هم یک بار برای تان آهسته آهسته می گویم: 0042-21-12-46-01. منتظر پیام های شما به زبان دری.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي ټینګار کوي چې د ورستیو اوریدلو واورې د اوبو سپمولو لپاره د څاګانی وکیندل شي. دوی ازادي روډ سره په خبرو کې د کابل ښار له نورو اوسیدونکو وغوښتل چې دغه اقدام په ترسره کولو سره د ځمکې لاندې اوبو زیاتولو کې ونډه واخلي. له دې سره د چاپیریال ساتنې په اړه هم د ځمکې لاندې اوبو ذخیره کولو لپاره د حکومتونو خلکو له لوري د واورو مدیریت مهم بولي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې پلازمینه کابل د تیرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ د سګنۍ لومړنۍ واورې د ورېدو شاهد و، د دغه ښار اوسیدونکي د وچکالۍ له امله د اغیزو د کمیدو او د ځمکې لاندې اوبو ډېرېدو ته هیله من کړي دي. یو شمېر ښاریان دغه ورښتونو ته خوشاله او د واورو د اوبو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره د ځانګړو څاګانو پر کیندلو ټینګار کوي. د کابل ښار اوسیدونکي صبرینا د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
برف باران شده به مردم کابل
د کابل د واوري ورښت موږ هیله من کړی یو او باید دغه واوري او بارانونو اوبه داسې مدیریت کړو چې د ځمکې لاندې اوبه د ډېرې دو لامل شي. او له ښاریانو مو غوښتنه ده چې د خپلو کورونو په چاپیریال کې د وړو حوضونو او ډنډونو په جوړولو د واوري اوبه مدیریت کړي.
د کابل ښار بل اوسیدونکي انوش د واورو د اوبو پر مدیریت ټینګار کوي او وایي چې دغه ښار کې د واورو د اوبو د ضایع کېدو مخنیوي باید عام او بنسټیز شي. د ازادي راډیو ته وویل:
موږ باید کوشش وکړو چې د دې د دواورو څخه د اوبو په مدیریت کې سمه ګټه پورته کړو. نو لدی په خاطر مې لټول د کابل خاریانو نه هیله ده په خپل کورونو کې اوبو د جذب په خاطر کوچنی څاوي ولري.
دا یادونه ده چې لدی وړاندې د ځمکې لاندې اوبو د کمیدو په اړه راپورونه خبر شوی چې د کابل ښار د اوسیدونکو اندېښنې راپارولې دي. له دې سره د چاپیریال ساتنې ځینې پوهان هم وایي چې خلک باید د خپلو کورونو د بامونو یا حویلګانو واوري په غیر کانکریټي یا د استوګنو په داسې سیمو کې راټولې کړي چې د جذب وړ وي، تر څو په خبره یې د ځمکې لاندې اوبو د زیاتېدو لامل شي. د چاپیریال ساتنې د برخې کارپو محمد اقبال همدرد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
افغانستان کشور اسمحات به خوشکاو تامین منا بیا بیان.
افغانستان په وچه کې راګیر هیواد دی او د اوبو سرچینې واوري او بارانونه دي چې د افغانستان د اوبو زیرمې په غرونو کې پیاوړي کوي او موږ د کال په اوږدو کې له دغه اوبو په بیلابیلو لارو ګټه اخلو او د ژمي په موسم کې بیا د واوري او باران مدیریت ته اړتیا ده.
له دې سره د طالبانو واک لاندې د کابل ښار والی هم له خلکو غوښتي چې د واورو د اوبو ذخیره کولو لپاره دي څاګانې وباسي یا د یا د پځنګړو ځایونو کې ذخیره کړي. تازه طالبانو د حکومت تر واک لاندې د کابل ښاروالۍ پر فیسبوک پاڼه د دغه ادارې د وایان نعمت الله بارکزي د ویډیوي پیغام خپرولو د کابل د ځمکې لاندې اوبو د کچې لوړولو لپاره پر ګډو هڅو ټینګار کړی دی. د یادونې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق یونیسف د تیر کال د اکتوبر په پای کې په خپله ایکس پاڼه اعلان وکړ چې د اقلیم د بدلون اغیزې په کابل ښار کې د ځمکې لاندې اوبو په کچه کې د پام وړ کمښت لامل شوي او کیدای سي د خر تر 2013 کال پورې د اوبو له سخت کمښت سره مخ سي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ذاتي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او کچېره می دارو کوم چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دارو کړي وای جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په نشیتو کو روغ دی یو شمیر کسان چې وزبرته روغ شوی وایل جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د کار زمينه ورته نه ده برابر شوی. دوی له ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وکړه چې د بیروزګاری له کبله برته په نشیتو کو روغ دی نشي. یو شمیر افغانان وایي یوازې د روغ د کسانو درملنه بسنه نه کوي او باید د کاري فرصتو په برابرولو دی پټولنه کې مدغم شي. جزئیات په دغه ریپورت کې
شي باندې افغانان شمه د خاطر یو کاروبار برابر دا ننګرهار ولایت وسیدونکو دای چې وای په نشئی توکو ل روغ د کېدو سمو د ورستې درملنه وشبه خواندېخمن دی چې د بیروزګاری له کابل بیر تر روغ دی نشي. هغه د نوم دنو خود له پشارت ازادي رادیو ته ویل
نو زه چې د دوستانو د خوانه چې د تداوی شوم دوستانو ویوړلم او تداوی را ته وکړل دواګان را ته واغستل او لزان سره یو ګرځول مو سه ان شاء الله خیمه خو اوس بلال چې د وزګار مې سي ولار نشته د چو کاروبار مخلص اړې وی سي او دولت نه مې دا تقاضا ده چې مونږ ته یو کاروبار برابر او خپل ژوند مخلوي سو او بیا دې شي په مخ وانهړو.
یو شمیر افغانان وایي چې اوازي د روغ د کسانو درملنه بسنه نه کوي وای دوی باید په باثبات چاپیریال کې ژوند وکړي او په کار د چې د کاري فرصتونو په برابرولو دوی په ټولنه کې مدغم شي. د پروان ولایت وسیدونکو میلاد له ازادي رادیو سره په خبرو کې سپارښتنه وکړه چې دغه کسانو ته د کاري فرصتونو برابرول باید د حکومت په لومړی ټوب کې وي.
ای کافی نیست، باید دلیلی که اینا چگونه
یواز دا بسنه نکوی، باید د دې اصلي لاملونه چې دوی څنګه روجدسی وی او مندلسی. اسلامی امارات باید د دې په دې دل لمنځوړلو لپاره دوه ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي. شاید دغه درملنه د لاندې مودې لپاره شوي خو بسنه نکوي.
د ټولنیزو چارو یو شمیر پوهان له ډلې موجب لحاظ وایي چې په ټولنه کې د احتیاط لوی لامل فقر او بیروزګاری ده. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
یکه از عوامل اعتیاد در کشور
افغانستان کې د روزدیدنې یو لوی لامل فقر او بیروزګاری ده. په دې برخه کې عامه په هوای هم نه ده سوی. په لومړی پړاو کې د روزد کسانو درملنه مهمه ده او بیا یې باید سره نه وسی د کار زمينه ورته برابر سي چې مصروف وي. کدا سی ونیسی نو دوی به پر ټولنې بار سي. او بل مهمه مسله دا چې د دوی تیر ته پکاتو دوی په ټولنې کې له ډول ډول تانو سره هم مخامخېږي
اجتماعي روبرو میشوند.
د اندېخنې په داسې حال کې دی چې د طالبانو د حکومت د کورونی چارو وزارت اعلان کړی چې په تیرو دریو کلونو کې د 1000 روغ د کسانو درملنه شوې چې د 1590 روغتي وضعیت ښه شوی دی. د یاد وزارت د مخدراتو پر وړاندې د مبارزې مرستیال عبدالرحمن قاسمی د جمعې په ورځ رسنیو ته ویلي چې په افغانستان کې له هر لسو تنو یو هغه په نشئی توکو روغ دی. او په افغانستان کې د روغ د کسانو شمیر 4 میلیونه اټکل شوی دی. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د نشئی توکو د تولید کچه په کې زیاته ده. د نشئی توکو پر کښ د طالبانو له بندیز سره سره د جرمونو او مخدراتو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې ویلي چې د 2023 کال په پرتلا په 2024 کال کې د کوکنارو کښت کې 9% زیاتوالی راغلی دی. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو له لوري په افغانستان کې د 2024 او 2025 کلونو لپاره په ستراتیژۍ کې چې شاوخوا 3 میاشتې وړاندې ترتیب شوی و د کوکنارو د کښت د کموالي په اړه د راپورونو سربیره په افغانستان کې د روغ د کسانو د شمیر د زیاتوالي په اړه پکې ویل شوی دی. په یاد ستراتیژۍ کې همداشان راغلي چې په افغانستان کې له څه باندې 3 میلیونه روغ د کسانو یوازې 1500 تنه د درملنې امکاناتو ته لاسرسی لري.
آزادي رادیو
نن د جنوري څلورمه د بریل خط نړیواله ورځ ده. دا هغه خط دی چې د نابینایانو ژوند یې روښانه کړی. په افغانستان کې یو شمېر نابینایانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د درسي موادو کمښت له لویو ننګونو دی. په ورته وخت کې یو شمېر هغه نابینایان چې د درسي توکو او نور اسانتیاو څخه برخمن دي وایي په ژوند کې ډیر مثبت بدلونونه راغلي دي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
د جنوري څلورمه د بریل خط د نړیواله ورځ سره هممهاله په افغانستان کې یو شمېر نابینایان او هغوی چې د سترګو لید کم دی ویل ډول ډول ننګونو سره مخامخ دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې ان ځینو ته د بریل خط د زده کړو زمینه هم نه ده برابره. د میدان وردګو اوسیدونکي نابینا فریبا سلطانی وایي چې دوی درسي توکو ته اړتیا لري. فریبا وایي د نورو ستونزو سربیره دا چې له زده کړو راګرځول شوي ډیره ناهیلې شوې ده. تموري وای ډیره درد خبره وه. هیڅوک نشي کولای د دې اندازه ولګیوي چې یو انجلۍ او بیا نابینا لزده کړو به برخې شي. د نابینا نجونو لپاره زده کړې او پرمختګ د زړه خوشحالولو ښه وسیله ده. په لورو پرتو ولایتونو کې نابینا کسان د کتاب په ګډون درسي موادو ته اړتیا لري. ډیرې په خپل درسونه په بریل خط لیکي ځکه چې کتابونه نشته. په ولایتونو کې هغه امکانات چې د کابل په ښوونځیو کې شته هلته نشته او څوک بیخي نه پیژني.
د ولایتو درس میخوانند نابیناها او نسل نه میشناسند.
د راپورونو پر بنسټ په کابل کې د نابیناو د مسلکي لیسو او انسټیټیوټ چې نابینا کسانو ته د زده کړو او اسانتیاو په برابرولو بوخت دي په وروستیو کلونو کې د درسي توکو د کمښت سربیره له مالی ستونزو سره مخامخ دي. د هغو کتابونو نشټوالی چې په بریل خط کښل شوی وي او په دې برخه کې د نورو مناسبو درسي توکو کمښت د نابینا زده کوونکو له جدي ستونزو ګڼل کیږي. هغه نابینایان چې بریل خط زده کړی او تر یو بریده ورته د زده کړې زمینه برابره شوی وایي په ژوند کې ډیر مثبت بدلونونه راغلي. د کابل ښار د نابیناو په مسلکي لیسه کې ښوونکی همایون عزیزي چې له بریل خط په استفادې شیر لیکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خط بریل خط کې از شش نقطه تشکیل شده. ما
دی وی د بریل خط له شپږو ټکو جوړ شوی دی. مونږ په لمسولو وایو د خوانځو کتابونه او نور درسي توکي مو په همدې ترتیب بریل خط ته واړول. د بریل خط په زده کړه از مونږ په ژوند کې ډیر مثبت بدلونونه رامنځته شول. اوس کولای شو چې خپلې کیسې، ستونزې او دردونه ولیکو، خپل هم زده کړه وکړو او نورو ته د زده کړو زمینه برابره کړو.
میتونیم دردهای خود بنویسیم، مشکلات خود بنویسیم، با خانم و بیاموزیم.
د کابل ښار اوسیدونکو او د کابل د نابینایانو په مسلکي لیسه کې ښوونکي معصومه وای پاتکلنی کې بریل خط زده کړ.
آموزش خط بریل بسیار بر ما سهولت است. از هر چیز ما
نموری وای د بریل خط زده کړې مونږ ته ډېرې اسانتیاوي رامنځته کړې. اوس کولای شو چې کتابونه، مجلې او اخبار ولولو. خوښه یم چې دغه خط په زده کولو سره اوس ښوونکي مخول زده کوونکو ته هم د بریل خط ورخایم.
تماما خط بریل من نه شاګردان یاد میدادم.
په بلخ ولایت کې د معلولیت لرونکو کسانو د حقونو د خوندیتوب شبکې غړی او فعال سید محمد یزدان پرست یعقوبی د نابیناو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
نابینایان با چالش های عدم شمولیت در آزمون ولایت
دی وی نابینایان په کانکور اسموینه کې له ګډونه به برخې دي. د زده کړو لپاره ورته زمينه نه ده برابره او همدارس په خوانځیو کې د درسي توکو سربیره د هغو استادانو لکه مخ سره هم مخامخ دي چې له بریل خط سره بلد وي. د افغانستان 9.3% وګړي معلولیت لرونکي دي چې تقریبا ډیره د امکاناتو له نشټوالي سره مخامخ دي. نن د جنوري میاشتې 4مه نیټه د بریل خط هغه خط چې د نابینایانو ژوند د روښانه کړ نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دغه ورځې د لمانځلو موخه د بریل خط په اړه چې د نابینایانو ترمنځ د اړیکو ښه وسیله بلل کیږي په اړه مه پوهاوی ښودلی دی. بریل خط له شپږو ټکو جوړ دی چې نابینایانې په لمسولو سره د الفبا توري، حساب او نورې برخې پیژندلی شي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې سویډن کمیټې په افغانستان کې معلولیت لرونکو په ځانګړې توګه نابیناو ته روغتیایي اسانتیاوې برابرولې، خو د کمیټې څه موده وړاندې په سویډن کې د قرآن کریم د سوځونې په غبرګون کې د طالبانو له فرمان وروسته په افغانستان کې خپلې چارې ودرولې. په ورته وخت کې یو شمېر نورو نړیوالو بنسټونو د محدودیتونو او په ځانګړې توګه له کار څخه د افغان ښځو د منع کولو په غبرګون کې خپلې چارې محدودې او یا هم بیخي بندې کړې چې د افغانانو په ژوندې منفي اغېز پرېښی دی. د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت مرستیال عبدالولي حقانی شاو خادری میاشتې وړاندې د بینایی د نړیوال ورځې په مناسبت کابل کې جوړې شوې یوې غونډې ته ویلي چې هر کال شاوخوا 25,000 کسان په افغانستان کې د سترګو لید له لاسه ورکوي. نوموړي همداراز ویلي چې د سترګو د لید د له منځه تلو د دغې کچې 80% د مخنیوي وړ ده، خو د امکاناتو د نشتوالي له کبله خلک د سترګو لید له لاسه ورکوي. د حقانی په خبره چې د روغتیا د نړیوال سازمان او د بینایی سنجي د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د نابینایي کچه د 1.5 څخه تر 2 سلنه پورې د هر کال 25,000 کسان د سترګو لید له لاسه ورکوي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت دغه چارواکي همداراز ویلي چې شاوخوا 1.5 میلیون کسان په افغانستان کې د بینایی له ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د تخنیکي او مسلکي زده کړو د ادارې د معلوماتو پر بنسټ د نابینایانو او ناشنوایانو لپاره د دغه ادارې په چوکاټ کې 14 روزنیز مرکزونه فعال دي چې پکې د نجونو په ګډون څه باندې 2000 کسان په زده کړو بوخت دي. دا په داسې حال کې ده چې لشپږم ټولګي پورته نجونې د نورو نجونو په څیر له زده کړو منع شوې دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. که څه هم د طالبانو نظام د زیګون پر وخت د مور او ماشوم د مړینې دقیق ارقام نه ورکوي، خو عین شایدان وایي چې د یو شمیر کورنیو د بیغوري او د سی مرکزونو د نشتون له وجې دا ستونزه په ټول افغانستان په تیره بیا په لرو پرتو سیمو کې زیاته شوې ده.
ماشوم ته هغو لحظه پورې چې مور نفس ورکاو او ژوندی و په ګېډه کې، کله چې مور مړه شوله چې څوی عملیات ته وله ماشوم په ګېډه کې مړ شو. ماشوم یې د ګېډې نه مرر ویستا.
دام شیری خودم بچه ها کش با دنیا ما بازن سیروز خود زنده ما.
نن ام د موضوع چلو ملتیا مو وکړی. نسائی او ولادی ډاکټرانی وایي هغه میرمن چې ماشوم نړۍ ته راوړي په دې دوره کې تر بل هر وخت د کورنۍ ډېر پاملرنې ته اړتیا لري. خوراک او څښاک کې باید مناسب او په وخت وي. تر ټولو مهمه دا چې له رواني اړخه هم باید خوښي وساتل شي او میاشت په میاشت خپل ډاکټر ته ولاړ شي. خو له بده مرغه په یو شمیر کورنیو کې لیدل کېږي چې دوی دې مسلې ته لکه څنګه چې په کار ته پاملرنه نه کوي. بیا مغه وی چې مور او ماشوم دواړه لګانو سی ستونزو سره مخ کیږي، کله خو هم د بیغوري د هغوی په مرګ تمام شي. د پروان یو اوسیدونکو په دې اکله د خپل خور کیسه کوي.
دام شیده خودم بچه ها کش با دنیا ما بازن سی روز خود زنده ما.
زما خپل خور زوی نړۍ ته راغی، درې ورځې ژوندۍ و بیا مړه شوه. ماشومې هم شپږ میاشتې وروسته ومړ. روغتون نشته، کلینیک نشته، مسلکي ډاکټران نشته. لام دی وجې مې ځوان خور مړه شوه. درې نور ماشومان به سرنوشته پاتې دي که کلینیک وای د فتن به ور وستلې و درملنه به شوي و.
کلینیک مې د فتن د کلینیک مې ولان طلبیش مش.
ادریس افغان چې دی و زوی پلار دی وای اوس ماشوم د شل ورځو دی. د خپل میرمنې د حمل په دوره کې بیا تر اوسه د مور او ماشوم د روغتیا لپاره ګڼې هغه لیکنې لوستې چې په ټولنیزو رسنیو کې په دې اکله خبرې شوې دي. هغه د خبرو په پایل کې په دې ټینګار کوي چې میرمنې باید د خپلو حقونو په اکله عامه پوهاوی ولري.
پوهاوی زیات شي او ښځه په خپلو حقوقو پوه شي. که خپل خزه په حقوق پوی نشي نو هیڅ کله دا مشکل نه وريږي. اوله توصيه مې خدای را چې خزه وې دا مو پوهاوی پیدا کی او خپل د حقوقونو خبره شي چې شریعت موږ ته څه ویل دي او خلاف د شریعت خو به له خبره ده. او پاتې شو د سړي خبره سړي خپل کله د سم معلومات پیدا کی په دین پوی شي په اصول پوی شي او په دې پوی شي یو خزنه څه توقع به لري په کوم شرایطو کې څومره ورسره لاس ورکی او په کوم شرایطو کې بیرته دا ښځه سره ودرېږي، نو انشاءالله چې دنیا به ګلو ګلزار یو څه ستونزه پکې نه وي. یو پاتې کېږي موضوع د فرهنګ او د کلچر چې او د افغانستان کې کوم دود او رسم و رواج دی، نو دا غیر شرعي دی او غیر شرعي فرهنګونو په مقابل کې باید خپله ښځه اول آګاه اوسي د دین نه، او که آګاه نه یې خو هغه معلومدار شي، هغه چې هر قسمت کې د دنیا یې ورباندې به دا ظلم روان. ښځې په دغه وخت کې څرنګه چې پالنه د خپل کورنۍ نه کړې ده، برعکس بیرته دا پالنه کومک او همدې مرستې ته د نورو ضرورت لري. په دې حالت کې هغه څه چې خوراک چې ورته ګټه لري هغې ته باید ښه توجه وشي. د دې تر څنګ کورنۍ باید ورسره څنګ کې ودرېږي. د شپې ورځې بیرته مراقبت ته دا ضرورت لري. زما شخصي ژوند کې همدغسې ده چې ما همیشه به سرچ کوو، تحقیق به مې کوو، چټ جی پی ټي نه به مې استفاده کوله. واقعیت ګټور ماته تمام شوی. هر هغه خوراک چې ما ورته توصیه کړی، هر هغه څښاک چې ما ورته توصیه کړی، بخصوص مثلا چې حبوبات کله چې مور وخوري نو زوی نارامه یا کوم خوراک چې اولاد ورسره نارامېږي نو هغه باید ونه خوړل شي. نو دا خپله یو تجربه ده چې ورځ تر بلې موږ ته زیاتېږي، او موږ کله چې سرچ کړی، کله چې تحقیق کړی، بیرته هم سره شریک کړی دی.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي شمله مقصودی وایي چې د داسې کورنۍ ډېرې لیدلي چې د کوژدلې پایله د ناوې کورنۍ سره د هغو د لور د ښې ساتنې په برخه کې ډېرې ژمنې کوي، خو له واده وروسته حتی د عمل په موده کې هم بیا د هغې جلۍ ساتنه نه کوي.
په دې دوران کې چې مثال ده تر څو بلدېږي د خلکو سره، نو مثال هغه عمل واخلي، دغه عمل وخت کې مثال د هغې زړه ته یو څه کېږي چې وخوري او خوردنې یو څه شی هغه ورته نه رسېږي چندانې، ځکه چې ځینې ځایونو کې به یې پلار کړی څه خوړلي وو چې مثال دلته یې غواړي. یا موږ باندې هم دا حالت تېر شوی ده، په هغه حالت کې مثال تنور کوي، خالي انځي ډېر سخته تمامېږي، ورته کنه مثال جارو کاو وړلندول زیاتره ځایونو کې مالی دلې شپینګند باندې دا کارونه کوي. دا ورته فکر نه کوي چې په دغه باندې مثال تر شو که په هغه باندې حالت خراب شي، مثال ځینې میندې د خپل ماشوم د لاسه ورکوي یا د هغې ماشوم ضعیف راځي، نو دوی بیا هغه ټول ملامتي په مور باندې اچوي چې دا مور یې دغسې ده او کمزوري وه، فلان کوي ده او مریضي ده او دا ده وغه ده، نو هغه ټوله ګناه یې په مور واچوي. نو دا فکر نه کوي چې دا په دې حالت کې آرام ته ضرورت لري، ښه خوراک ته ضرورت لري، ښه خبرو ته ضرورت لري چې باید یعنی آرام اوسي، خوشحاله اوسي، چې د دې هغه ماشوم صحتمند راشي.
څه فکر کوي دا ځینې کورنۍ ولې خپل ګور سره داسې ډول یو برخورد کوي؟
په اسلام کې راغلی دی چې مثال په خزینه باندې باید ظلم ونه شي، خو دوی دا خبره نه مني. دوی دا خبره وایي چې دا خزینه ده، دا خزینه چې ده دوی ته یو رقم ښکاري، که خپل ښځه یې که مثال خپل لورګانې ډېرې شي، ځینې کورونو کې لورګان ته ښه وضعیت نه کوي، او ځینې کورونو ته مثال وایي چې دغه انګور چې لور راوړي کور ته هغه ته ښه نظر باندې نه ګوري، او داسې فکر نه کوي چې دغه لور او زوی د الله په لاس کې ده. دوی وایي چې والله دغه ښځه چې ده لور راوړي، لاړ شه بله ښځه پې باندې وکړه، څه رقم نومونه او څه رقم پیغور جان جان جانونه د ښځې بیچاره ته ګوري. څوک زما په خبرې خفه نه شین، دوی د عقل کمی ده نو اسلام باندې، ځکه که دوی د عقل ولري نو ولې به داسې وایي، ځکه چې خپل د دنیا ته راغلي چا راوړي دوی راته، خو یوې ښځې راوړي دي، هغه ښځه څوک ده د یو چا لور وکنه دنیا ته راغلي وکنه، دا فکر دوی نه کوي ځان سره، داسې نه وایي چې دا ښځه نه اوسي، موږ به څه رقم دنیا ته راغلي وو، تا مور د کومه کوله، تا خور د کومه کوله، تا ښځه د کومه کوله.
د دې کورنۍ شاید تاسو یاستئ چې په ګور باندې ظلم زور کړی، اته په دې وخت کې چې هغه بیچاره حمل لري، درانه کورنۍ پی کړی دي، له روحي پلوه دا ځپلې، او بل ورځ چې د دې کورنۍ لور واده سوي ده، ورته چلند سره سوي ده. د دې کورنۍ شاید تاسو یاستئ کنه
دقیق دیونه چې د لاسو په شلاو باندې د دې کورنۍ شاید یې، ځکه چې مالې دلی دي داسې په خپل سترګو باندې وړه سن باندې د شوا ټول سره خو خچلند سره کاو دا وغه، بس په دې خبره کې د خونه پوی و نه پیدانو، یورګرات شو مثال ور سره اندرور شو، بل شو بل شو بل شو، خو پو ته تعلیم افته مثال یو اطراف کور ته لاړله، الته دیګه یو کو تنور یو کو وړی لام دکړه، هغه یو غو دل د ګل د مخ خوشحالي ته پکړه، او خپل د جلې چې و په خکورنه یو روشن فکر کور نه کې غټه شي، او وړو کې سن باندې وادو کو چې خلک راتل نه ویل د ایران په پاتې کې دل چې نه وې دا څومره کیده، او به ټول خلګم دا ویل چې دا پنځه ګوتې پنځه چراغ دي، نوره وړه ده او ډیره هوښیاره ده، مګر دوی په خپل هوښیارتوب باندې دا ټول سنبال کړه. د د خسر کورنۍ سره د هغې نه هیڅوک دنه خوشحاله نه شو. کار چې پیدا کېده جان قربان به کو، کار به چې خلاصېده د بیچاره به نظر لاندې هېڅ نه راتلله. چې یو کال ووته ماشومې په ناسو دی مېرمنې، نو د دې زړه هر څه ته کېدل. اته د آخري میاشت کې چې مثال د دې دغه اتمه میاشت وه، داسې وخت راغله چې د ښځې به یو خشه ګوړه او یو خشه اوبو سره او یوه ډوډۍ به سهار ورته د لیور اخیستله او د کوټې کې به ځان بندي کړی و. دوی به په دغه باندې ګزاره وکړله، ډېرې بدې ورځې تېرې کړلې. نو یعنې دغه ماشومې داسې کمزانه کوي راغی، ځکه چې نه وو کنه څه خوړلي نه وو څه لیدلي نه وو، ټوله ورځې په ژاړه او په جګرخوني کې تېروله. دغه سالتونه باندې چې په حوال کې کله دوی ورته ځي جان کوي قربان کوي ځینې پښې نیسي، وخت چې وادي کې به دغسې کوي. اوس دا معلومه ده چې دا انګور ته دوی بد راځي که دا زوی دوی بد راځي.
تاسو پیغام به دا ډول کورنیو ته څه وي چې له انګور سره بد وضعیت کوي؟ هر وخت بد وضعیت بدي، خو کله چې بیا دا ماشوم په ناس کې لري دغه وخت هم دې سره تاوتریخوالی کوي، داسې کورنیو ته باید تاسو پیغام څه وي؟
د کورنۍ ته زه دا وایم چې ګوره، دغه لور چې د بل کور نه راځي، د هغې کور لور ده، ورور لري، خور لري، مور لري، پلار لري، نازولي حق لري د دنیا کې چې ژوند وکړي. دغسې چې تاسو غواړئ دغسې هغه هم غواړي. خدای پاک وایي چې ته زما په بنده رحم وکړه چې زه په تا رحم وکړم. تاسو هغه مسلمانې سره بد رویه مه کوئ. مثال یو جلۍ د یو کور نه راځي، غټ فامیل ده، دغه غټ فامیل که اخلاق ښي هغه که بدخویه مي هغه جلۍ که نه مجبوره یي بدخویه یي که هر رقمي بې تربیه یا رقمي، دا د فامیل ته ګوري له زرا ارامېږي، د دوی خوی بوی اخلي که نه. او که چېرته هغه جلۍ ښه ارامه مي و د ښه کورنۍ نه م راغلي، هر څومره چې د کاسه کې اوبه واچوي اوبه واچوي بالاخره خسار کوي که نه، صبر ویل لبرس کېږي، بالاخره د دوی خوی بوی تغیر کوي. نو زه دوی ته دا پیغام لرم چې تاسو کوشش وکړئ د یو بل اولاد باندې زړه وسوځوئ. که هغه زده نه لري تاسو یې ورته زده کوي، که هغې کومه غلطي وکړه تاسو ترنه تیر شئ. یو ورځ، دوه ورځ، درې ورځې هغه بالاخره خپله ځان ته شرمنده کېږي. او که د یوې ښې کورنۍ نه یې، نو تاسو هم ورسره ښه وکړئ چې سبا ستاسو اولاد بل کورنۍ ته ځي، هغه هم ارامه شي ورسره. او تاسو زوی باندې دونه مصرف کوئ، تکلیف پرې وباسئ، واده کوئ، کوژده کوئ، پیسې تلا هر څه مصرف کوي. د سبا چې هغه مېرمنې سره جنګ وکړي خلمغالو کې، خو که هغه ژاړي خو ستاسو زوی هم خفه ده کنه، تاسو هم ورسره خفه کېږئ. نو بالاخره تاسو ولې داسې کوئ؟ هغه چې کله تکلیف لري، دغسې چې دغه مور کله په همدغه زوی باندې تکلیف درلوده، آرام ته ضرورت درلوده، خو هغه هم لري کنه، هغه انسان نه ده، هغه خپل مور و پلار ښه و بد ټول پرېږدي، د خسر کره راځي، مړی ژوندی هر څه پرېږدي، اواس ارمان پرېږدي. یوه جلۍ چې واده شي، نه بیا هغه کالي اغوستی شي، نه بیا هغه موډ فیشن کولی شي، هېڅ هم نه. ماشومداري شي، کور شي، خسر شي، نن خسر دا کالي خوښ نه لري، نن دیور مخکې ټیکرای په سر کړه، نن د فلانکې مخکې دا وکړه، ټول ارمانونه هر څه خاورې شي. تاسو خو عقل ورسره ښه رویه وکړئ، هغه هم یو انسان ده، حق لري په دې دنیا کې. نو زه دغه پیغام دوی ته لرم چې تاسو کوشش وکړئ چې یو بل مسلمان سره ښه وکړئ، چې ستاسو اولادونه سره هم ښه وشي، هغه ته هم د اولاد په سترګه وګورئ، ځکه چې ستاسو لور واده کېږي بل کور ته ځي، ستاسو مړی ژوندی ښه و بد ټول همدغه انګور ده چې ټوله یې.
لیکواله او ژورنالیست امنه مایار چې د افغانستان د کلیو او بانډو خلکو سره ډېره په اړیکه کې وي، وایي دې ته دا ډېره ځورونکې خبره ده چې مېرمنې د حمل پر وخت ټول هغه درانه کارونه کوي چې دوی توان نه لري. له دې سره سره بیا د خسر کور کې له بد چلند سره هم مخ وي. د اغلې مایار خبرې په مرکه کې اورو.
چې کله یې ونجلې وادېږي، اول خو په دې نظر ورته ګوري چې مغن گور نه بلکې و نوکرم راوړي. په اکثرو کورنۍ کې دا یو حقیقت دی. اصل خدا دی چې کله یو میرمن باردار کېږي، یو ناوې باردار کېږي یا حمل اخلي، د هغې په وجود کې یو دوام موجود رامنځته کېږي یا راژوندی کېږي، او هغه ډېر زیات مراقبت ته جدي پاملرنې ته د هر لحاظه لري. د دې روحي حالت، د دې فزیکی حالت، د دې غذایی حالت ته باید ډېره پاملرنه وشي چې داسې نه ده. په کلو بانډو کې یو انګور کله چې بارداره کېږي یا یوه ناوې چې کله حمل اخلي، ډېره عادي خبر ده. حتی تر ډېره وخته څوک نه پی خبرېږي. تاسو باور وکړئ چې حتی خاوند یې ورته توجه پاملرنه نه کوي. عادي خبر ده، ښه نو حمل یې اخیستی دی، اخیستی دی. دا باید په اصطلاح تناره تکی، دا باید جمع و جارو وکی، دا باید لکه د نور کور غړي هماغه غذای هماغه خواړه وخوري. خاص کوم خواړه دیته په نظر کې نه نیول کی. په ډیرای کورونو کې خو بیا دا درانه درانه کارونه تر سره کیږي. هغه باید دا وکړي، اوبه راوړي، تناره ته کینی، فصل ته لاړ شي، درانه بارونه پورته کی. کومه خاصه توجه دیته نه کی. په دا سال کې چې موږ تاسو پوهیږو چې یوه بارداره ښځه یا حامله داره ښځه خاصې توجه ته اړتیا لري. د دې رواني حالت ته باید پاملرنه وشي، ځکه ځینې هورمونونه دي چې د بارداره یا د عمل په وخت کې هغه په فعالیت پیل کوي. د ځینو ښځو رواني حالت تغییر کوي، ډېر زر عصبي کیږي، ډېره زیاته باید دې ته توجه وشي چې دغه توجه نه کیږي. د خوړو په برخه کې دوه موجودې دي په وجود کې پیدا کیږي، خاص خواړه باید دا وخوري، پاملرنه ورته وشي، د ډېرو درنو فزیکي کارونو نه منع شي، خاصه توجه ته اړتیا لري چې متاسفانه نکیږي ورته.
تاسو له توجه نه خبره وکړه چې دې ته باید ځانګړی توجه وسی، پاملرنه ورته وسی. برعکس لیدل سوي چې کله ادا د کور کار کوي کوم څه له دینه خرابېږي، دې سره بد چلند کیږي چې کار دینه دزده یا نه کوي، یا د فلانه کار چې وران سره قصد دې ګډوډ کړي، له رواني اړخ نه څومره په دې باندې فشار راځي او دا څومره بد اثر بیا په ماشومم کولای شي.
تابن کله چې مور د رواني حالت د ښه رواني حالت سره مخ نه وي، اکثرا داسې ماشومان کله چې تولد کیږي یا نړۍ ته راځي، عصبي ډیری بیا معلول نړۍ ته راځي. په هغو کې یوه نښه نښانه د همغه خراب حالت د مور حتما یوه نښانه کې پاتې کیږي. او په رښتیا هم چې کله په دې حالت کې یوه میرمن د غیر عادي وضعیت سره مخامخ کیږي، د کورنۍ غړي بیا دې ته په ډیرو بدو الفاظو البته دې سره خبرې کوي، چلند ورسره کوي، ورته وایي چې حتی د پلار کور ورته یادوي، د پلار په کور کې دې دغسې وي، دلته اوس څومره ته دماغ دې جګ شوی دی، ته څومره بې توجه شوی یې، دا دې قصد داسې خراب کړی دی. په داسې حال کې چې هغه عادي حالت کې نه ده، هغه د یوه خاص حالت سره مخامخ ده او دا د دې په لاس کې نه دي، دغه طبیعي خبر ده. خو دوی د هغو نه معلوماتو له کبله یا هم د هغې نه توجه له کبله چې خپل انګور ته لري، دا نور هم د سختو شرایطو سره مخامخ کوي.
بله، دغلته د ښځې د میړه مسؤلیت څه دی چې ام خپله پاملرنه وکړي، ام په کورنۍ کې چې نور کسان په دې ناوې باندې بې ځایه نیوکې کوي د غو مخه ونیسي؟
باید ووایم چې څه ناڅه په ځوانانو کې تغییر راغلی دی، د ټکنالوژي د پرمختګ له وجې یا هم د هغو تغییراتو له وجې چې د پخوانیو کلونو په پرتله رامنځته شوي دي. یو څه ځوانان هم روښانفکره شوي دي حتی په اطرافونو کې. یوه ځوان ته دا اړینه ده چې د کورنۍ غړي په دې وپوهوي، ځکه اکثره ځوانان اوس د ټکنالوژۍ نه استفاده کوي او ګوګل یا انټرنټ داسې یوه وسیله ده چې هر ډول معلومات وغواړي درته راوباسي. نو زموږ لوستي ځوانان چې په کلیو بانډو کې ژوند کوي، طبعا لوستي دي او سواد لري، دوی کولای شي چې د خپلو معلوماتو له پانګې نه د کورنۍ غړو ته دا وپوهوي چې مثلا زما میرمن په یو خاص حالت کې ده، تاسو خپل چلند ته تغییر ورکوي، دی خپله توجه ورته وکړي. تر ټولو نه لومړی د خپل خاوند توجه ډېره مهمه ده چې خپلې ښځې ته وکړي، خاص هغه څه چې دې ته اړتیا ده، خواړه یا هغه شرایط چې دې ته ضرورت دي هغه ورته مهیا کړي، او د دې په روحي رواني حالت فزیکي حالت د کورنۍ ټول وپوهوي او د دې سره په سلام ادارا وکړي، دې ته ارزښت قایل شي، او دې سره د کور په چارو کې نور په روحي رواني حالت کې چې کوم دا قرار لري د دې سره څه نه څه مراعات وکړي او دې ته پاملرنه وکړي، تر څو په دې توګه وکولای شي چې یو سالم ماشوم نړۍ ته راوړي او دا هم په خپله سالم اوسي.
که چیرې په کورنۍ کې د کورنۍ غړي پاملرنه کوي او د کورنۍ سړی چې د ناوې میړه سي دا هم یو ډول بې پروا وي، دا هلته بیا خپل د مور ته څه کول پکار دي؟ البته د میرمنې ته چې پروتلونکي کې د مور کېدونکي ده، دا د ځان لپاره څه کولای شي، څه باید وکړي چې ام ځان وژغوري له رواني ستونزو نه، ام کوم ماشوم چې نړۍ ته راځي هغه یو سالم ماشوم اوسي؟
نو په دې صورت کې د ته په خپله لازمه ده چې دا په خپله لاس په کار شي. البته که هغه شرایط دې ته مساعد وي په کورنیو کې، تاسو باور وکړئ چې ډیری کورنۍ دومره خشنې او دومره زشت رفتارونه کوي د ګیندو په مقابل کې چې اصلا دوی ته د خبرو کړلو اجازه نه ورکوي. دا د ما د سترګو لیدلی حال دی په کلیو بانډو کې. ما لیدلی دي، زه تللم کلي ته او هلته به شپې ورځې وي یا به د یوې میاشتې دپاره پنځه لس ورځې دپاره تلو تفریح ته د کورنۍ سره. نو هلته ما داسې ده په خپلو خپلوانو کې امیدواره ښځې لیدلې چې واقعا ورته متاسفه کېدم. ډېرې ډېرې داسې وي چې د خبرو د کړلو اجازه یې نه درلوده. بیا نو دې ښځې ته اړینه دا ده چې په خپل اول د خپل خاوند نه پیل وکړي، هغه وپوهوي او هغه دې ته قانع کړي چې دې ته توجه وکړي، پاملرنه وکړي د خاص حالت له وجې چې دای لري. بیا د هغې په واسطه کورنۍ او یا دا په خپله په ډېر ښه وضعیت او په ډېر ښه صورت کېدای شي چې د کورنۍ د غړو سره خبرې وکړي پرته له دې چې کوم جنجال رامنځته شي. دوی وپوهوي چې خیر تاسو ما سره دغه نه میاشتې یو مراعت وکړئ، ځکه زه په هغه عادي حالت کې نه یم. وروسته د هغې بیا زه بیرته خپلې هغه چارې او سیستم د ژوند جوړولی شم. خو بیا هم وایم په دې شرط چې څوک د دې خبرو ته غوږ وي.
بله، په آخر کې برا کورنۍ ته به یو پیغام هم ولرو چې کله یوه لور د یو چا کور ته راولي، هغې سره باید څه ډول برخورد وسي، او که چیرې بد برخورد ورسره کوي په راتلونکي کې آیا د دوی خپلې لونه له ورته چلند سره نسي مخ کېدلی؟ په دې هکله به هم یو پیغام ولرو. مایر صاحب،
طبعا د ما پیغام خصوصا هغو کورنۍ ته چې په کلیو بانډو کې دي، په مجموع کې په افغانستان کې، که څنګه چې د یو چا لور کور ته د ناوې په صفت راولو یا کورنۍ راولي، همداسې د دوی فکر وکړي چې د دوی د لور حیثیت لري. د دوی لور هم یو چیرته ناوې کېږي، او د دوی توقع دا ده چې په هغه کورنۍ کې د دوی د لور سره سم چلند وشي، انساني چلند وشي. هغه هم یو انسان ده، او دا نګور حیثیت د لور لري. نو توجه او پاملرنه ورته اړینه ده، او دا د دې کورنۍ عضوه ده، غړي ده. سبا ورځ بیا دا د کورنۍ ته ماشومان ورکوي چې هغه د دوی مسیان او د دوی د کورنۍ ته آداب او هغه کسان دوی ته ورکوي چې د دوی نسل ساتي. دا اړینه ده چې دې ته خاصه پاملرنه وشي، د دې سره انساني برخورد یا چلند وشي.
بله، ډېر زیاته مننه مایر صاحب، تاسو ژوند ډېر سلامت اوسئ.
اله کوم مننه له تاسو نه.
د ښځو د حقونو فعاله عادله بهرام نظامي هم هغه څوک ده چې د افغان ښځو له حالته ځان خبروي، او تر خپل توانه د هغوی د حقونو د خوندي کولو په موخه مبارزه کوي. هغه هم په افغانستان کې د ډیری امیدواره میرمنو ژوند له ګواښ سره بولي.
د بشري لحاظه باید حق د انسان ده، باید پاملرنه ورته وشي. دا دوره داسې اسانه دوره نه ده که توجه نه ورته کېږي. مور سمه نه ساتله کېږي، ماشوم په میاشت کې یو وار د مور په ګیډه کې هغه نه کنترولېږي. یقینا چې مور و ماشوم ته دواړو ته خطرونه لیدل کېږي، چې موږ شاهدان د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې یو چې ډېرې میرمنې په دا مرحله کې د بینه تللې دي، یا یو ماشوم د بینه تللی، یا دا د بینه تللی، یا دواړه د بینه تللی دي. حتی زه د یوې داسې سانې شاهده یمه چې اول باری ماشوم یې په ګیډه کې وه، هم ډېره لاره نه وه، په مرکز د پکتیا کې وه، په ګردیز کې ځوانه جلکۍ بچاره. هغه خپله مکمله نه میاشتې دوره هم پوره کړه، اما متاسفانه چې په وخت صحیح شفخانې ته بونه تلله، مور و ماشوم دواړه د بینې ولاړه. ماشوم ته هغو لحظې پورې چې مور نفس ورکاوه ژوندی وه په ګیډه کې، کله چې مور مړه شوله چې څو یې عملیات توله، ماشوم په ګیډه کې مړ شو، او ماشوم یې د ګیډې نه مړ وایسته. نو وګوري چې څومره غټه قرباني وه، او مور و ماشوم دواړه. بیا مور څنګه تکه تکه، یقینا چې دا هیڅ پښیماني سود نه لري. زه په دې باندې ډېره متاثره کېږم، او متاثره یم چې متاسفانه په افغانستان کې قطعا دو میرمنو ته هیڅ توجه نه کی، نه په مرکز کې، نه په ولایتو کې. په مرکز کې په دو خاطر زه دا خبر کوم، په اکثر ولسوالیو کې بې توجهي ده د میرمنو سره. دس فکر کی چې دا یو طبیعي حالت دی، دا هیڅ چیز ته ضرورت نه لري، نه خوړو ته ضرورت لري، نه استراحت ته ضرورت لري. نو دغه یې حتی د ښځې یو وظیفه ایږي، چې دا یې وظیفه ده، دا خو مشکله نه ده، دا خو باید راوړي. دا خو د الله پاک رضا په همدو کې ده چې مېرمنې باید ماشومان راوړي، یقینا چې رضا په همدو کې ده، همو باید الله رضا په دو کې ده چې تاسو سم وساتي. نو متاسفانه دا پیښې ډېرې په افغانستان کې دي، او د ما پیام د افغانستان خلکو ته دا دی که تاسو غواړئ چې یوه سالمه ټولنه ولرئ او یوه خوشحاله کورنۍ ولرئ، پس نو مېرمنو ته هم توجه وکړئ چې څو هغوی دنیا ته یو سالم اولاد راوړي، او هغه د تاسو کورنۍ او ټولنې ته د افتخار وړ ماشوم وي.
نسایی ولادی ډاکټر نجمال سما شفاجو هم له کورنۍ څخه چې امیدواره ښځو ته پاملرنه نه کوي، غواړي چې د مور او ماشوم له ژوند سره د لوبې نه کوي، کورنۍ د سهولت ورته برابر کړي او د صحي معایناتو لپاره د ډاکټر ته ورولي.
بعد از ماه پنجم حاملگی اکثرا خانم هایی که مواجه به فشار بلند میشن اینا یک پوندیدگی پیدا میکنن که این پوندیدگی
دی امیدواری لپینزم میاشتی و روز تا غخزی چلول فشار لری لسونه او مخی پرسیگی، خو که یوازی پیه پرسیدلی بی دایو طبیعی حالت دی مشکل نلری، خو که چیره مخ لسونه پرسیدلی بی سردرد ولری او سترگو تای هر ستیار رجی بدای هم درد که بی دا دلول فشار علایم دی، پا دی وقت که دی ضرور دکتر تا ورشی. کابریزی او خوندیزی ولری هم دکتر تا ورتلل او پورا ماینات کول مور او ماشوم لخطر سخه بچه ولیشی. پا کور که ولادت اغا هم دی داس چا پمراست دا چی پسی برخ که مهارت نلری، د مور او ماشوم د مرگ اصلی لامل دی. د حمل په دوران که دی امیدوار خزی لپاره مناسبه تغذیه دیر زیات مهمه ده، که خواړه سم نوی مور او ماشوم دواړه په خوارز وکی اخته کیگی. مور آرامه چاپیریال ته هم ضرورت لري، باید خوشحاله وساتل شي او په میاشت که یو ځل ډاکټر ته ورتلل حتمی خبره ده. درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورنو او ستوندو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا هي چاره.